د ډیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي د ډیوا په خبري خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قرباني یو زمونځه شهید
او زه نصر کاکا.
نن د سه شنبه یا نهه ورځ د اپریل میاشتې ولسمه نیټه د کال 2013 او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
امریکا په خپل هیواد کې د پاکستانی سفیرانو پر بی اجازه سفرونو بندیز لګولای. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تامس شینن ویلي دغه ګام یې د پاکستان لخوا په ورته اقدام په جواب کې اخستای.
اخوا د بشري حقوقو ادارې او نړیوال مطبوعات وایي چې پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مبارزې وروسته پر رسنیو باندې بندیزونه زیات شوي دي.
او هم په پاکستان کې پر ریاستي کچه د مخالفینو په زور د بيدرکیو په اړه نیوکه نورې هم زیاتې شوي. د بيدرکه خلکو لپاره د حکومتي کمیسیون مشر پروند ویلیو په خاني فوجي ډیکټاټور جنرال پرویز مشرف او د هغه وخت د کورنۍ چارو وزیر څلور زره پاکستانیان بهرنیو هیوادونو ته سپارلي وو.
په خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم موضوعات راپورونه او مرکې لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
دا وایس اف امریکا جو دا ګلو کترمن اوردونکو خبرونه ته یوري بیا هم شراغ لاسته لکه څنګه چې تاسو په سرټکو کې واوریدل. امریکا په خپل هیواد کې د پاکستانی سفیرانو پر بی اجازه سفرونو باندې بندیز لګولې. دغه ګنګوسی یو اونې وړاندې پلسوي وی چې امریکا په واشنگټن او د هیواد په نورو ایالتونو کې د پاکستانی سفارتکارانو پر بی اجازه سفر بندیز لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تامس شینن ویلي دي چې امریکا دغه ګام د پاکستان لخوا په خپل هیواد کې پر امریکایي سفارتکارانو د بندیز په غبرګون کې لګولې دي. په دې اړه به تفصیل درته وړاندې کوو. خو یو همزو د پاکستان لوري ته چیرې چې په رسنیو باندې د بندیزونو په اړه راپورونه دي او نړیوال مطبوعات او د هغه هیواد مدني ټولنې وایي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له غوښتنو او جلسې وروسته نه یوازې دا چې ریاستي ادارو بلکې حکومت او عدالتونو هم په رسنیو باندې د بندیزونو خبره کړې ده. پیر ویلای شاه د وخت د اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال دی د مرسره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مسې او په خیر علی پیر صاحب.
مننه کاکړ صاحب.
تر ټولو مخه که هم دغه خبرونو تفصیل راکړي چې دغه بندیزونه ولې لګول سوي دي او هدف یې څه دی؟
بالکل کاکړ صاحب. دا د پیمرا یا د شخصي ټلویزیون چینل چې کوم حکومتي ادارا ده دا وی تازه اقدامات مخې ته راغلي دي او دا غي د وږي اوس د پاکستان په میډیا کې اغه سیاسي ګوندونه چې د عدلی په فیصلو باندې به نیوکه کولی یا د پښتون غورځنګ چې کوم دی د منظور پښتون دی پښتون تحفظ موومېنټ زاغوی په لویانو به چې کوم خبره کولی نو اغه مخکې به مزینني وو خو اوس داغي مکمل بلیک اوټ یا داغي بالکل دا سده چې داغي تا بیخی روزین ورکول کیږي د پاکستان په میډیا کې او کاکر صاحب نن په دې لړکی یو مهم واقع شوی د چې په اسلام آباد کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د ووډ درناوی په حق کې سیمینار کړی دی. صرف د نواز شریف تقریر هلو جی
او صرف
د نواز شریف تقریر د لکسات لپاره خو د لشو د غلطا نور چې څونه سیاسي مشرانو کوم محمود خان چکزی او کوم مولانا فضل رحمان یا نور سیاستمداران دا غوی تقریر نه دی خو د لشو په دې باندې متکونه کیږي. کاکر صاحب دا د تیر سور وزونه په لیدو کې راځي چې کله راځي د پاکستان د فوج سر لخر دا ویلو چې د منظور پښتین دی دغه مبارزه چې دا پاکستان لپاره منفی انزور د پاکستان لوان نکوي د دې رستو په داسې ډول باندې اقدامات شوي دي چې نه په پرنٹ میډیا کې نه په اخبارونو کې او نه په چینلو کې داسې یو خبره مخې ته ناراضي چې هغه کې کوپادلیه باندې نیوکه شوي نو هغه مزه نه نیسي او دغه شان کو در ریاستی دارو په کردار باندې خبري شوی اغه زمینی سو زمون چی د تیر سوروز کې سونم د سیړونکو سره خبري شوی دي د صحافتي تنظیمونو مشرانو سره اغه دا یو خبره کوي چې فوج او عدلیه کردار خلوبوي ملکی چارو کې خو بیا په دام بدلګي چې په دی باندې سوکنیو کې کوي راغي وي باید کو فوج او عدلیه دغه شان کردار لوبي بیا د ځان دې تم چمتو ساتي چې څنګه نیو کې په سیاست مدارانو کېږي نو په دی وم کېږي جی ډاکټر صاحب
کدارا ته وایسه چې په خپل په داخله پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه او د مدني ټولنې چې کوم فعالان دي او سازمانونه دي هغه و دغه اقدام ته څه خبرګون شي
بالکل کاکل صاحب سر برګون پر دو کې راځي ځکه چې دغه د مدني ټولنې فعالین چې دي چې وخت په وخت هغه د لیک په ذریعہ باندې هغه خپل پیغام رسی په مختلف موضوعاتو باندې خاص کار نن سبا چې کم دادلی او د فورس کردار دی هغه باندې هغه چې کم مضمونونه لیکي د اخبارونو لپاره کمی کالم لیکي کمی آرټیکل لیکي هغه ورته اخبارونه نه چاپ کوي په اخبارونو باندې فشار دی او دغه شت په ټلویزیون چینلو باندې فشار دی هغه مجبور دی چې هغه د داسې روخان فکر خلکو یا چې کوم آزاد مبصرین دي دا غي د لیک لمغي په دیو وجه زه اوس نن سبا نو ورته چې هغه ته د کار ویل شي وی دي چې کوم داسې چاپ کړل یا سم داسې نشر کړل چې پاره کې د عدلی یا د فوس پکاوي شي نو بیا به تاسو یعنی د اخبار او د خاص کار د غټي خلاف بیا کاروایی کیږي نو دغه دي چې د بشري حقوقو سازمانونه او مدني ټولنې فعالین هم دا تشویش لري چې پاکستان کې د تیر سوروزونه په دغه سنسرشپ کې زیاتوالی راغلی دی او دی وی چې دا سدګي چې د امیرانه نظام په شانتي پاکستان کې په میډیا باندې بندیزونه لګول کیږي
ډیر مننه او د ځان خیال ساتي
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسمو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سر دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بولئ
څنګه په
اولې کې ویډیو راځي دا وایي د څنګه د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وډه ټوئیټر @voa diva فیسبوک voa diva
خدرمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او تاسو سره به نور موضوعات هم په دې خبرونه کې شریکو تاسو د ملتیا څخه مننه هم کوو او د محل زو د یو بل مهم موضوع ولوري ته چې یو ونې وړاندې د پاکستان د امریکای د کانګرس لخوا تایید شو و چې په پاکستانی ډیپلوماټانو باندې په دننه په امریکا کې په وګړو سفرونو باندې بندیز لګول شوی او د دوی د اجازه پرته به یعنی د حکومت د اجازه د پراته با دوی نتوانیږي چې نور ایالتونو ته سفر وکړي دا مهال د بهرنیو چارو وزارت دغه تایید وکړه د خبر چې دوی هم دغه بندیز پرې لګولې دي نو په دې حق لغواړو چې تاسو سره ځینې معلومات شریکو زموږ سره زموږ همکار قدرمن برکوال میاخیل صاحب دا مهال د کانګرس له مخې موږ سره په ویډیو لینک باندې ملګری شوی دی ستړي مشه په خیر راغلی میاخیل صاحب
مننه
می اخیل سب که تاسو دغه تایید چې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت کړی دی چې پر پاکستانی سفارتکارانو یا ډیپلوماټانو باندې په وګړو سفرونو باندې بندیز لګولې دی کده دې په حق له اوسه تفصيلات لیدونکو سره شریک کړي
څنګه چې تاسو ول یو نه وړاندې پاکستانی او هندي رسنو دا خبر ورکړ چې د امریکای حکومت په واشنگټن او د امریکای په نورو ایالتونو کې پر پاکستانی سفارتکارانو باندې دا بندیز لګولې دي چې دوی لخپل سفارتونو 40 کیلومتر زیات کدوې سفر کوي نو دوی به د امریکای له حکومت اجازه اخلي خو بیا د امریکای حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید نکړ خو اوس د امریکای په خارجه وزارت کې د سیاسي چارو مرستيال توماس شینن د امریکا ژغ له ازبکی څنګه سر په مرکه کې دا تایید کړی دا چې امریکای پر هغه پاکستانی سفارتکارانو چې په امریکا کې دي د هغه پر اوجدو سفرونو بندیز لګولې دی وای کچیر دوی اوجدو سفرونه کوي نو د امریکای له حکومت به اجازه تاخلي او دوی ته خبر ورکول پرته اوجدو سفرونه نسی کولای.
می خیل سه با یا تاسو داسې هم کوم معلومات لري یا په دغه مرکه کې څه ویل شوی دی چې ولې دا ګام امریکا خسته دی؟
توماس شینن په دې مرکه کې ویل دي چې دا سی ورته ګام د پاکستان حکومت هم اخیسته دی وای چې پاکستان هم په خپل هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو پر سفرونو بندیز لګولې دی کتم پاکستان په دې اړه ویل دي چې دغه بندیزونه دوی د امنیتی خطرونو لامل لګولې دي چې وای ځینې په پاکستان کې اوس لا هم په ټولو سیمو کې امنیت د ډاډ وړ نه دی نو دا سیمسته چې هلته کېدای شي دغه امریکایي سفارتکارانو ته امنیتی خطرونه ورپیش ځکه نو د دوی پر سفر بندیز لګولای دي نو امریکا اوس وایي چې په همدې خاطر چې امریکایي سفارتکاران په پاکستان کې آزاد هر ځای سفر نسی کولای تګ راتګ نسی کولای نو دوی هم ورته ګام اخیسته دي او پر پاکستانی سفارتکارانو په اوږدو سفرونو بندیز لګولای دي.
بارکوال میخیل صاحب څنګه چې تاسو هم ذکر وکړ چې پاکستان هم ورته ګام اخیسته یعنی چې امریکا او پاکستان د یو بل په ډیپلوماټانو باندې یا د غوی په سفر باندې بندیزونه لګولې دي آیا دا ګام د دوړو هیوادونو د تاوجن اړیکو کبل دی او یا کبل څبل نور سبب هم د دې تر شای کیدای شي
کتم په د مرکه کې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت مرستيال توماس شینن ویل دي چې دا په سفارتي چارو کې یو عام خبره ده خو دا ښکاری چې پر پاکستان چې امریکای په دې ورستوي کوم بندیزونه لګولې دي نو دام دا غي و برخ ښکاری چې امریکا غواړي پاکستان د سیاسي فشارونو ترڅنګ پر پاکستان باندې سفارتي فشارونه هم واچوي.
ډیر مننه تاسو نه.
مننه.
ژوند اوسې.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاده زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوی زمانه تکړه پختنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د وایس اف امریکا جواده کتر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري په فیسبوک باندې هم مش په ژوندۍ بڼه لیدلای شئ facebook.com/voadiva او زه هم مطبوعاتو ته کتنی ته تاسو په امره ګرځو چې لکه څنګه چې زموږ د خبريال لخوا تاسو اوریدل په پاکستان کې په رسنیو باندې بندیزونه لګول شوی دي. نړیوال مطبوعات دغه ته څنګه ګوري زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د پښتون تحفظ تحریک په حق له یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوې ده. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې دا تحریک د بنیادی بشري حقوقو په نوم یاد کړی ده او د دې سرخط ته د پاکستان د بشري حقوقو تحریک د پاکستان مضبوط فوج ته سینه ټپولې ده. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې پاکستان کې د اولسي حقوقو یو نوې تحریک شروع شوې ده کوم چې ډیر په تیزی سره مخ په وړاندې روان دی. د سی حقونو دانه وی تحریک د ملک پښتنو شروع کړي دي او پړومبي پړاوي یو ناقابل یقین غږ پورته کړي دي. کم چې د پاکستان د مضبوطی ادارې یعنی د فوز خلاف دی او فوز د زرګونو پښتنو د قاتل په نوم یاد کړی دی. اخبار لیکي چې د دې تحریک اله درې میاشتې شوي دي چې شروع شوی دی، خو په دې دومره لږه موده کې په زرګونو خلک ځان سره ملګري کړي دي، ځکه چې دې تحریک په خپلو جلسو کې په زور د اوچت کړی شوو او وروسته بیا د قتل کړی شوو پښتنو تصویرونه او د دوی غمځپلې کورنۍ او کونډې او یتیمانان دنیا ته ښکاره کړي دي. مضمون لیکي چې د پښتون تحفظ تحریک د شروع کېدو د لومبۍ ورځې نه په ګرد پاکستان کې خلک دا یو پریشانه تپوس کوي چې د پاکستان فوز به دې تحریک ته تر څو پورې د صبر سا راښکري وي. د ډېرو خلکو خیال دی چې د فوز صبر ډېر زر تمامېدو والی دی. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې په 8 اپریل پېښور کې د پښتون تحفظ تحریک په جلسه کې په زرګونو خلک شامل شول، خو د پاکستان میډیا د دې جلسې هیڅ خبر نه دی خور کړی. نیویارک ټایمز کی په دې معاملې د پاکستان د میډیا ایډیټرانو او رپورټرانو سره شبو مرکو کې دوی اوه چې دوی ته د پښتون تحفظ تحریک د خبرونو نه ورکول سخت وینا شوې ده. مضمون لیکي دین معلومیږي چې د تحریک احتجاج کوونکی او پریس دواړه د پاکستان د فوز لخوا یو نوی خطرې او خبرداري سره مخ دي. د پاکستان د فوز تر لخر جنرال قمر جاوید باجوا 13 هفته خپل یو بیان کې ویلي دي چې د منسوبې لاندې تیار کړی شوو احتجاجونو د طرح گرای خلاف د فوج د کامیاب کوششونو د تالا تر غکول خطر پیدا کړی ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د پښتنو د اکثریتي آبادی په علاقو کې د تحریک طالبان پاکستان او د نورو تنلارو ګوندونو خلاف د فوج د کار روایه له برکت ملک کې د ترهګرای بریدونه کم شوي دي. په دې د فوز نامه شوی ده او د پاکستان په نورو ادارو د فوز غږ د پاسه شوی دی. د فوز د همدی کامیابو له سببه د پښتنو د آبادۍ ډیر مرکزونه دا وخت د فوز د عملی قبضې لاندې دي او دوی د ترهګرۍ د نوغي وستو د پاره د قائمو فوزی عدالتونو په ذریعه خلکو ته او خصوصا د فاټا قبایلو ته دې مار په موقع د مرګ سزاګانې ورکول شروع کړي دي. خو بلخوا د ځوان عمره منظور پښتین په مشرۍ کې د راپورته تحریک ملاتړ ته د پاکستان د افغانستان ټول پښتانه خود زړه د خلاص میدان ته راوتلی دي. منظور پښتین وای چې د تحریک د شروع کېدو د لومبۍ ورځې نه فوز او نورو ادارو تربګنی شروع کړی ده او فوز د خپل مرستیالانو په ذریعه په سوشل میډیا د تحریک د بدنامولو مهم شروع کړی دی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، Instagram @VOADIWA or per YouTube VOADIWA News.
اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال تاسو پام راګرځو یو مهم مرکې ولوري ته چې په پاکستان کې په حکومتي کچه د مخالفینو په زور د بيدرکه کولو په اړه نیوکه لا زیاتې شوې دي او په خاص توګه په مطبوعاتو باندې د بيدرکه خلکو لپاره د حکومتي کمیسیون مشر پرون ویلي وو چې په خواني پوزي ډیکټاتور جنرال مشرف او د هغه وخت د کورنۍ چارو وزیر څلور زره پاکستانی بهر هیواد سپارلی وو. په دې حق له نسیمه حفیظ پانیزی د پاکستان د ملی عوامي یا د ملی اسمبلی غړی او د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مخکخه غړی ده چې د زموږ همکار نصیر احمد کاکر سره یو مرکه کړې ده. په دې مرکه کې څه وای تاسو پام ورته راګرځو؟
ما چې نن د منظور پښتون په حواله له جاوید چیرمین صاحب سره خبر وکړ په دا حواله چې دا دا یو ځوان دی، دا تقریبا دا کوم چې زموږ د پښتنو میسینګ پرسن دی، دا لا پته دا بدرکسي وی خلک سي دی، لا سره سره دا زموږ کوم پښتنو شهادتونه کوي، زموږ الکان زموږ ځوانان شهید دي. په دا والله مال د سوالو کې دا موږ تیریک یو ځوان پر مخ روان کړی دی. دا تیریک سي دا زموږ په ملک کې دا نظر انداز هم دی او دغه میډیا هیڅ کوریج نه ورکوي. خدا غو شکر الحمدلله چې پر سوشل میډیا د ډیر راپورته سونو په دمر ډیر خوشاله یو. د په اسلام آباد کې هم شل 22 په درنه وکا د غترا بیا بلاړي کوټ کې په مختلفو علاقو کې هم جلسه وکا، بیا رالي پتر اتوار په پېښور کې ډیر غټه جلسه وسوه. هغه کې اکثریت زنانې هم راغلي وي چې غزمور سپنسر کې مندي او پلرونه وو. د هر په لاس کې د چا په لاس کې درې تصویران، د چا په لاس کې دوه وو، د چا پلار د چا ورور د چا زامن د چا د زبون ملګری و. نو دا ګرد مرده لاپته دي د خلکو زړل دغه ډېر سړی فریادونه وو. نو دته ما دا وویل چې که دا مثال دا کوم چې دا بېدرکه خلک سي دي دا ورک سوي چې دي دا څه چې ولي دي آیا که دا دهشتګرد دي نو دا ته خو د عدالت سزا ورکړي. که دا نه دي نو مور پلار دا انتظار وباسي دا ځوانان دا د چا پلار د چا د زبون ملګری د چا زوی هغه کورو ته راولي نو به دا غریبان مطمئنه شي. نو د ده جواب ډېر تسلي بخش نه و. له ما سره د منظور پښتون خپله مثال د لافته خلکو تعداد راوښي نو بیا موږ د خطي حقیقت وکړو. دا د ده جواب.
یعنی تاسو په خپله د جواب څخه مطمئن نه یاست؟
نه زه مطمئنه نه یم.
او د ده یو خبره بله هم ستاسو سره په خبرو کې دا کړې ده چې 4000 کسان چې دی هغه د جنرال پرویز مشرف او د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر و بهرنیو یا خارجي ایجنسیانو ته په لاس ورکړي دي. یعنی دا یو ډول تورې لګولی دي. تاسو ګڼئ چې دا خبره سمه ده؟ ولې په دې چې د دهشتګردۍ یا ترهګرۍ په خلاف جنگ خو پاکستان شروع کړی.
ته ما دا وویل مثال موږ کراچی کې مثال د 12 مهیله واقعې زیرا واخیز موږ څو پښتانه شهیدان شو څو ځوانان شهیدان شو. مشرف نو ټولو ته معلوم دی دغه کومه کارکردګي و هغه څه وکړي هغه څه کړی دی. نو د ده جوابونه ډېر تسلي بخش نه و ځکه چې دوی په دا پوهېدل چې زه که جواب ښه وارم کوم یعنی هغه جواب ورکړم چې دا زه مطمئن شم. مګر زه د ده جوابو مطمئنه نه یم خو زه انشاءالله روان میټینګ بیا پر 24 تاریخ دی نو شاید بیا په دا خبر بیا راپورته کړو په دا میټینګ.
یعنی یو د کامی اسمبلی د غړي په توګه تاسو ګڼئ چې جسټس جاوید اقبال هم دغه بيدرکه کسانو د کمیشن د پاره ور سړی دی چې د پر دغه چوکۍ یا پر منصب باندې ناست.
زه خدای یم چې تر دې یو بل د طرف کس راشي تر سړی راشي چې هغه یو حقیقت بیان کړي. دا تر کس غواړو دا تر چیرمن دلته غواړو چې هغه یو حقیقت بیان کړي هغه د یو چا مسله پر مخ بوزي او هغه مسله حل شي. دا خو نه چې بس جواب درکړي چې بس دا ما ته کسان به راوښي زه به دا دغه حقیقت وکړم. نو دغه پر سر خېږي دا دغه خبرې دا به ختم کړي بیا به ته پر مخ ځي.
د دا رنګه چیرمن د بدلولو لپاره هغه پروسس یا پروسس وي آیا پارلمان یې ټاکي او که وزیر اعظم په خپله دغه سړی چې دی نو چیرمن یې لپاره ټاکي؟
دا به وزیر اعظم له پارلمان سره په ګډه مشوره باندې به دا ټاکي.
ډیره مننه او کور مودان د
خبرو مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمنو اوریدونکو اوس هم ستاسو په امره ګرځوي. یو بل ریپورت ولوري ته د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا او دا تورونه رد کړی دي چې هغه په زرهاو پاکستانیان بهرنیو هیوادونو ته سپارل دي. آفتاب شیرپا د پخوانی پوجي ډیکټاټور پرویز مشرف په وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وو او پرون د بيدرکه خلکو لپاره د حکومتي کمیشن مشر جاوید اقبال د کامی اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته ویلي وو چې جنرال پرویز مشرف او د هغه د کورنیو چارو وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو 4000 پاکستانیان بهرنیو استخباراتي ادارو ته سپارلې دي. په دې اړه د آفتاب احمد خان شیرپاو دریز د ارشاد مومند پر رپورټ کې اورو.
تیر ورځ د لادرکه تنانو لپاره جوړ سرکاري کمیشن مشر ریټایرډ جسټس جاوید اقبال قامی اسمبلی ته ویلي چې پخوانی امر جنرال پرویز مشرف د کوم تړون او واک نه بغیر 4000 ورک پاکستانیان نور هیوادونو ته د پیسو په بدل کې سپارلی وو. پاکستانی میډیا د ریټایرډ جسټس جاوید اقبال د خولې وایي چې دغه تنان د هغه وخت د داخله چارو وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو په لاسو سپارل شوی وو. خو آفتاب احمد خان شیرپاو دغه تورونه ردوي او وایي په هیڅ کوم داسې عمل کې نه دی شریک چې ملکی وګړي پکې د پیسو په بدل نورو هیوادونو تا ورکل شي وی وی.
بالکل غلط ده، بالکل بے بنیاد غلط. از انټیجر منشیا دې سره اړه کار نو او نو دې سره توا ادمه په وخت کې دا سات پورے یو قسم ریکارڈ پٹول موجود دے دی یو قسم ثابت کی ما دے سر پتہ کی سو نہ کردار سی اور نہ انٹیریئر منسٹر کردار دے تو کمیشن واڈین دک انٹیریئر منسٹر ٹول ریکارڈ جو گوری اور تال کے او پوری چکم لے کے لکھے چے بغیر سر ریکارڈ کو سر یو یو سر کو وتی نہیں سکنا
ابتاب احمد خان شرپا وای دغه وزارت ته درتلو نوړاندې هم جنرال پرویز مشرف سره نور د داخله چارو وزیران پاتې شوی او که د هغوی په وخت کې د غسلور زراتنان کوم هیواد ته حواله شوی نو په دغه اړه هیڅ هم نشي ویلې
او هغه د 9/11 نه پس چې زه هغه وخت کې هم دلته الیکشن نو شي چې اگزیکټیو وو هغه وخت کې هغه کړي نو به د موارد ما هغه وخت کې جنرل صاحب وزیر داخلہ سرا جاگے نپس کے الیکشن ہو شو بیا فیصل چلے آیا تو وزیر داخلہ ہو جو 2004 کے جو شو ما
ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال قومی اسمبلی ته ویلي چې د سلور زره نه سوه یو کم دیرش له درکه تنانو په اړه ورته شکایت ترلاسه شوی دی چې کمیشن پکې 3200 او یو کم شل کیسونه هوار کړی دی خو د پښتون ژغورنې تحریک لخوا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د له درکه کسانو شمیر په زرګونو کې ښودل کیږي او وای ورځ تر بل د غشمیر کې زیاتوالی راځي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر
خوگو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو د په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
قدر من اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو د سیمه سره تړلې یو بل مهم راپور ولوري ته زو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تړاو لري چې د شمالي وزیرستان مشهور شاعر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی مرسلین شامیر د اسلام آباد سره نږدې نیول شوی دی او تشدد پرې شوی دی موبایل یې ترې اخیستی دی میموري کارډ یې هم ترې اخیستی دی دا خبره د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر محسن داوڑ زمونگا همکاری سمین احسن تکڑی دی پکڑا بے سرم آورو
دا مرسلین شامیر زمونگ جو دیر دمونے شایر و زمونگ جو شمالی ودرستان دا سنوام سی میں آل پرون شپی تو تقریباً یوانی مدبو گا جو تیم که پا ترنول زنباد سرنیزی ترنول که دا خپل ذهن و شکر شمی و او نن سار زکوات سرنیزی دا خوشالگوڑ پل سر خواکی غردوالی دی پاگا منی دیر زیاد تشدود هم کرده دی دیر زیاد محل تکولم دی و دا آغا دا موبایل دا میموری کارډ هم هغې وړی دی ما چې سهار هغه سره کومه خبره وشوه نو هغې متعلق هغه دا خبره وکړه چې شپې څو کسان راغلل ما نه پېژندل زه یې اوچت کړم او سهار یې هلته هغې نه وایي بیا پس بیا زه په ځان نه یم پوه شوی او سهار یې د خوشحالګړ پور سره ګرځولی ما مونږ د زیات نورو ډیټیلز په انتظار یو هغې نه پس مونږ به په دې باندې خپله سټریټجي جوړو چې څه په کار دی مونږ به کوشش کوو چې په دې باندې پیار هم در شي کوم خلکو او دا کار کړی دی د هغې خلاف او ظاهر خبر او دا کار خو زمون په ملک کې خاره دي چې څوک کې د پاکستان د درې دې ری کوي او بهر حال ګام مونږ تر څو چې مسلمان مکمل ډیټیل نه تر لاسه کړي نو مونږ هغه وخت پر خپل سټریټجی نشو جوړول د کچ رقم موجودي په کې زوري دا هغه سره به ما دا خبر وکړي چې تاسو چې کله کلی ته ورسي نو بیا ما سره لګه په تخلې تاسو خبر یو کوي چې کور ته تاسو ورسي هغه ما ته ویل ته د ټلیفون نو مشکل دی او بہرحال هغه داسې جوړغونې غونډه مطلب هغه اله مخال کې هغه ټیم دغه شوی ټلیفون کې مته سلی خبر نشو کولای او بہرحال ما وته چې کلی تور سه هغه ځکه کلی ته فلارې مې ال تور سم تاسو بیا د ټلیفون کوم نو ما وسره نه پس لاره به تم نه شوی او د دې مونږه پکلکا او د دې خلاف روزو د دې بخښ کلک د دې خلاف اکشن ولول کدا خو او خکولا او بدماشی دا او در دا نه وې نه دا چې دا و څه کوي دا زموږ لري اسات چې دا نه دا کې څه د پخوانه شروع دي خلک وجل شوی دي خلک وهل تکول او د خلکو دغه شان څه غرزول دا دا د دې ریاست څخه کم دي دا مطلب یو ډیر زوړ عادت ته خو بهر حال اوس اوس مخال کې دی او اوسه پر پاغه خو به غلط دا په خو دغه دغه خو دا ویني لګیا دی خو د دې ته موږ زده وایو چې مزید به دې ته موږ دې نه پرېدو د دې موږ خو کرک تاسو کوو هغه موږ دې انتظار یو چې موږ مرسلین سره رابطه وشي او خو د دې واقعي
تفصیل بالکل نور تفصیل مخې ته راشي. ډیره مننه مو سنده ورسه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جوړ د کترمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت لور ته تاسو پام راګرځو. په شمالي وزیرستان کې د ضربي عذاب فوجي عملیاتو څخه ځپلو سو تر شلو زرو پوری تاجرانو له حکومت څخه د توانونو د غشتلو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج پیل کړی دی. تفصیل اسلام آباد په دې ریپورت کې اورو.
مانوام محمد شفیق تاجر برادری نعت وزیرستان کمیٹی صاحب تعلق تھا مونگ دلتا داس راغلی ہوں جدا خو غن کاروباری خلق تھا اور تاجر برادری ٹوٹل او یو یوا مو طالبادو دینا بغیر نور مونگ ایسم نشتہ ور سارا نہ سیاست چمکاو کہو او نہ نور سگواڑو سیوا دے روزگار نہ روزگار میں خراب شوائی دا یہ متعلق روتی ہو او دا تقریباً دے سالورو کالونا چ مونگا ای ڈی پیز جڑ شوی ہو ہے ٹیم نہ مونگ دا سلسلہ شروع کری دو کلا دی پی او سرا کلا دی پی اے سرا کلا بنو کمشنر سرا دا سلسلہ میں سٹارٹ کری دو مونگ تا سو ٹیم را کے مونگ دا خپل سامان رو باسو درئی کلا تے پورا شو چ مونگا ای ڈی پیز کے تیر کو درئی کلو پاس سے واپس شو مونگ تا گراؤنڈ ملا شو نہ میں دکان ہو نہ میں روزگار ہو ہے متعلق کل تا پی اے سرا مونگ جرگے سٹاف تے کلا واپسی وش والا تقریباً گیارہ مہینے تیرے شولے ای ویلس میں آفسے کہ مونگ سرا دو ملاقاتوں نہ کر دی ہے کہ مونگ تا ہوئے چ تاسو متعلق ما سرا چام خبر اندر شوئے یو دمرا ذمہ دار کاس دمرا اللہ عہدے بند ناس کاس آغا چ دینا نہ آئی تو بفی داز نہ مانو مین غاٹ دو بازار دی میر علی میران شاہ ادا انٹرنیشنل لیول بند کاروبار ہو ٹائر پکے رات لو غاٹ غاٹ دا پاکستان سمرا تاجران وی دے گاڑیوں والا دا بے غنڈ رات لل التا آٹو پارٹس والا رات لل او ایکسپورٹ امپورٹ کے دلو افغانستان تھا دے اڑو دے چینی او دے چاولے او لکه مین غړ غړ کاروبارینو اټو پارس والا زوال د ځان مثال در کوم چې ما اټو پارس کار کړو او زتانه تاسو کوم چې ز دکان باندې 25 لاک روپۍ او ډیکوریشن باندې لګاوم ما سره به سرمایه سومره وي او هغه اوس نیفته د سالور کله چې د سومره خلک راغلي د سالور کله پورا کیفي دا د غاسه ناست
پنجاب ته ټوله ملي په مبند اول کار دي دي ملي نه په مبند په موشه چې د شپه تلا کا دي د پنځست دي د شلا کا دي ملتان دي د پښلا باتي دي جنگ دي مو د انسپورټ پورت او د مینو شا کاروبار کوم دا غه مې سره دا په دغه نشتی باندې دا ته غات شو وکو چې مې ستدا په سر کو چې مې ملي ول تعبیر کې ودا پنجپیون تا ورا سوي د حق ځای مې سره گزارا وکړه د تلویر کوله چې مې د خپل حق د تا ورا سوي دا مې ستو ټول پاین نارو کوم چې مې سره نشته د خدای ذات وکړه په لري خو مې هم داتا دا غه وکو
همایې دکان په
تاسی یو ملک پل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
VOA
قدرمن اوریدونکو د محل زود شمالي وزیرستان د کډوالو ولورې ته چې د افغانستان څخه د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته ستنیدو بهیر یو ری بیا پیل شوی دی او په دې لړ کې از مونږه خبريال عدنان بیټنی د اف ډی ایم ای د ویان احسان داور سره یو مرکه کړی ده نور حالیه د غینه پختلې دی په ګډه سره واورو
مونږ بالکل ټول تیاریاں کړی دي په کیمپ کې هم تیاریاں شوې دي په باونډري باندې هم تیاریاں شوې دي او دا چې د اخري پړاو دی او په دې کې چې څومره د خوست یا د افغانستان په نورو سیمو کې کم کډوال دي دا به ټول مونږ واپس راولو سبا نه به که خیر وي دا چې کم کډوال دي دا دوی واپسی به شروع کیږي کم نه کم پنځوس کاډه بادا ورځ را درومي د وخت سره بادا زیه تاسو که چې مونږ کوشش کوو چې په دې میاشت کې د ټول چې څومره کډوال دي چې دا واپس راشي
او دا کډوال په کوم لارو باندې راځي
دا د غلام خان په لار باندې راځي دلته غلام خان په بارډر باندې دوی ته د خوراک څخه تنظیم هم شوی وي د ترانسپورت تنظیم هم شوی وي باقاعده په سکیورټي کې دا بیا مونږ چې کم باکه خیل ټی ڈی پی کیمپ ته هغه ته وړل کېږي الته دوی د پاره د استوګنې د خوراک او چې کم مونگو این ایف آئی ورته وایو نان فوڈ آئیم لوخی کاو دی او دا سی نور چه کم دی موسم مطابق کا پلیوی کم نور سا ورنیت وی داغا ورکاو
پورستیک شی تاسو ویلی وی چه دلتا پا کم که پزیار شمیشتا دا کدوال میشتی اغی پا وجبان تاسو پا افغانستان که چه کم کدوال را ولوی اغا پا روسم ودر ولی با ووس علتا که چمر پوری خلق دی او علتا کم کسم کم انتظامات برا برکلی شوی دی
مونگ سارا چه کم با کخیل آئی ڈی پیس کم تے پا دیکھے دا سے څه کم دوه نیم زره چې کوم کار کډوال دی د دې گنجائش وی چې کوم کډوال راځي هغه د پاره مونږ په اډوانس کې ځای خلکو په کیمپ کې اوس چې دا اوس په کیمپ کې مونږ سره دا سه دوه زره پورې کارډ چې دي دا مشته دي د کیمپ نه هم پتلو باندې کارډ روان دي میران شاه ته کوم د افغانستان ناراضي دې لپاره هم مونږ دا تنظیمات کړی دي چې دوی راځي چې دوی ته مونږ الته په کیمپ کې پورا پورا د آرام او د دوی د صحت د خوراک د استوګنه پورا تنظیم
او څه امکان لري چې په دې مرحله کې بل افغانستان څومره د شمالي وزیرستان کډوال را واپس شي
اوس پورې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل تنظیمي سره ولا سوا کورنۍ چې دي دا رجسٹر شوی دی دا خو به د سبا نه شروع شي او نور چې کم چرته په لمن کې دي په بیر ملک کې دي په پکتیا کې دي دې ته هم دا خاص زموږ طرف نه چې دوی خپل ځانونه رجسٹرډ کړي د پولیټیکل انتظامي میران شاه سره او د دوی چې کم د واپسي عمل دي دا چې کومه سلسله ده د افغانستان نه چې دا مکمل شي
احسان صاحب دا کډوال چې کم تاسو تکرار کړ دا په لری اوریا علاقو کې پراته دي پر نوم لیکنه چې طریقې کار د چرته دی کولای شي پولیټیکل ته کم ځای ته ځان رسولای شي
ګلان کیمپ کې دوی د پر نوم لیکل تنظیم شته بیا ګلان کیمپ نه غلام خان ته دوی خپل مشران دي د کډوالو هغه ته ځان ورسوي چې کم په خوست کې ګلان کیمپ ته د دوی چې کم د رجسٹریشن عمل دی په دې کې بیا دوی ته سم اصل نشته دا مونږ تنظیم کړی دي
او احسان صاحب الته زیات خلک د خپل سامان او د ګاډو په اول باندې اندیشمن دي هغه وایي چې دا غي اجازه نه ورکړي کیږي نو هغه ګاډي او سامان سره بس چل کیږي
د ځان چې کم سامان دی د خپل د ضرورت سامان دی په دې باندې خو هیڅ پابندي نشته نور چې کم ایکسترا سامان دی د دې لپاره خپل پالیسی شته دوی د الته د مکمل تنظیمي سره تماس ونیسي او چې کم سامان دوی ته په د واپسۍ کې د تنظیمي یا د امنیتي ځواکونو د طرفه اجازه ته هغه ځان سره راوړل شي او نور خو چې دا خو مکمل تنظیمي او امنیتي ځواکونه چې کم الته دي چې دوی د راوړلو ذمہداري ده دا به فیصله کوي او دا د دوی د پالیسۍ مطابق په دوی راځي
دا کډوال وای چې ډیر شه دلته نو تر کوم وخت پر بده په کم چې پاتې کیږي دوی واپسۍ په والا باندې هم کم داسې بوار شته چې دوی بکل خپل علاقو ته واپس شي
مونږ په کیمپ کې ځکه دوی ساتو چې دوی د علاقې د کلیرنس عمل یا نور چې کم ضرورت دي په علاقې کې د انسان د اوسېدلو لپاره چې هغه پوره شي بیا مونږ لګو لګیا یو مونږ خدا ولې د افغانستان نه مخکې په اول پړاو کې څلور زره نه زیات کاډې راغلي دي نو هغه هم اوس ټول خپل خپل کورونو ته واپس شوي دي
او تاسو وویل چې دا اخیرنی پړاو دی په دې پړاو چې د کډوال راتلل څومره مهم دي
چې دوی راځي نو دوی په باقاعده د ټی ڈی پی په حیثیت باندې راځي او سبا چې خپل کورونو ته ځي نو دوی ته به مونږ چې کم د نغدو امداد دی کم کیش ګرانټ دی یا کم نور مونږ اسانتیاوې ورکوو د کور شوو خلکو ته نو ابا ټول دوی ته ملاوېږي ځکه دا ډېر زیات مهم دی
ډېره مهرباني چې تاسو ډیوا سره خبرې وکړې
مننه
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه
تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا د وسف امریکا دیو دا کتر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او وس هم زوی وره د ملکن ډیویژن ولورته چیرچې په تیمرګره کې د پاکستان تحفظ مومنټ لخوا یو غټه جلسه سوی ده چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پښتون تحفظ مومنټ د مشرتابه او د مبارزې په ضد هم خبرې سوی دي. زموږ خبریال مدثر شاه دا وخت د ټلیفون په لیکره سره ملګری دی، له هغه څخه به حال اخلو. ستړي مسې شاه صاحب، او په خیر علی.
ډیره مننه کاکړ صاحب، جوړ تازه خوشاله.
ډیره مننه لتا سخم د وبخشي د پاکستان زنده باد مومنټ چې کوم جلسه سوی ده، ک د دې تفصیل لمړی راته وایست.
جی بالکل کاکړ صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده دغه شان جلسه په پیښور کې هم شوی و، په ډی آی خان کې هم یو سورج مخ کې وړاندې شوی ده، او نن د کوز دیر په سرخار په تیمرګره کې هډ کوارټر کې دغه جلسه شوی ده. پاکستان زندہ باد موومنٹ پر توئی دغه ځای کې په لزګونو خلق راغول شو، او سټیج جوړ کړو په دې کې د سیاسي ګوندونو لکه پاکستان تحریک انصاف او پیپل ګوند او جماعت اسلامی او جمعیت العلماء اسلام وړي په دای کې موجود او په سټیج باندې هم موجود. دوی دغه ځای کې لکه څنګه چې په دې نورو جلسو کې پیښور کې او په ممندو کې او په ډیر اسماعیل خان کې چې د پښتون تحفظ موومنٹ چې کوم تحریک شروع کړی د پښتنو د ژغورنې کوم غورځنګ د هغې په مشرانو په دغه تحریک کې دغه ځای کې هم تورونه ولګول، او دوی ویل چې دا د تحریک سره د خارجي هیوادونو لاس دا د خارجي هیوادونو دغه دی ایجنټان دي، او دوی ویل چې دوی دا ناره وهلې چې موږ به د پاکستان تحفظ کوو، موږ د پاکستان د فوج په شا باندې ولاړ یو، او دلته کې په دې سیمه کې کوم امن راغلی یا د امن کوششونه کیږي نو هغه د پاکستان فوج دغه په شا باندې ولاړ دی، او موږ به د فوج هر کس مرسته کوو. بیا چې په دې اړه باندې ما کاکل د پښتون تحفظ موومنٹ دلته کې په پیښور کې چې کوم ځوانان دي یا داغه مشران دي نو هغه سره مې خبرې وکړې، خو په دغه جلسه کې یو خبره پکې دا هم شوې ده چې دوی په د پښتون تحفظ موومنٹ کم غړي دي یا داغه فعالان دي یا که دلته کې څه پروګرامونه کوي نو په ملکن ایجنسی کې به دوی ته اجازه نه ورکو. نو ما چې دلته کې د پښتون تحفظ موومنٹ مشرانو سره خبرې وکړې نو چونکې هغه تاسو ته پته وي چې په یو کم دیرشم د اپریل په سوات کې د یوې غټې جلسې تابعیا کوي، او په 28 اپریل په اور کې جلسه کوي، نو هغه وی چې زمونږ د پښتون تحفظ موومنٹ ته مشرانو ویل چې زمونږ ټولې مطالبه غوښتنې چې کمی دي هغه د آئین او د قانون په چوکاټ کې دي، مونږه هیڅ کله د خارجي هیوادونو سره نه جنټی کوو بلکې د خپلو حقونو خبره کوو، او کوم ورکشوي کسان چې کم دي هغه غواړو چې هغه عدالت ته راوړی شي، او د کې چا جنایت کړی وي هغه ته د سزاګانې ورکړی شي، او څوک ګناه وي نو هغه د کورونو ته ولېږلی شي. او دوی بیا ویل چې په یو کم دیرشم تاریخ په سواد کې چې مونږ کمی جلسې پروګرام جوړ کړی د هغې دپاره کمیټیانې جوړې کړي دي، پرون په سواد کې دغه ځای کې غونډه هم شوې ده، کمیټیانې جوړې شوې دي، مونږ پوره ورته دغه لرو، او مونږه هیڅ کله د قانون او د آئین دایره نه بار نه وزو نو دغه جلسه مونږه هرو مرو کوو. جی کاکر صاحب،
ډیره مننه شاه صاحب، او د ځم پام ساتي.
مننه، عزت منشي.
خدمن اوریدونکو او لیدونکو زو یو بل مهم سیمه ایز موضوع ولوري ته چې په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نون غوند له خوا د وډه د احترام په نامه په اسلام آباد کې یو سیمینار ته د پاکستان سیاسي مشرانو ویل دي چې د هیواد اداره دي د پاکستان د پارلمان وایین درناوی وکړي. نور تفصیل یې سده د غټول تاسو ته وړاندې کوي د اسلام آباد څخه د دیو خبر یاد.
اسلام آباد ورته عزت ورکی په نوم سیمینار وسو چې پکې پخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میا افتخار حسین او د نېشنل ګوند مشر حاصل پسنجو ګډون وکړو. پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف دستوري سره وینا کې ویل چې ورته عزت ورکولو د نارې سره راوتې دي په هیواد کې اویا کلو په دوران کې ورته عزت نه دی ورکړی او نن هم د دیس پکاوی کیږي.
ہماری سیاسی تاریخ کے اس المیہ نے جنم دیا ہے کہ یہاں انتخابات عوامی رائے اور ووٹ کے تقدس کو تماشا بنا دیا گیا ہے.
میاں نواز شریف ویل چې ووٹ ته عزت ورکولو تماشا جوړ کړل سوی دم د ولس رائے نه منل کیږي او جمهوری قوتونه غیر جمهوری قوتونو په نقشه کړی دي. هم دغه سبب دی چې یو جمهوری هیواد کې د جمهوری حکومتونو په اته دیش کلو کې شل وزیر اعظمونه راغلي خو یو وزیر اعظم هم خپل مده نه ده پوره کړی او څلور فوجي جنرالانو دو دیش کاله حکومت کړی دی او د هری مارشل لا د پاره څنڅه نظریه ضرورت جوړ کړل سوی و. دوی زیاته کړه چې لوی سیاسي ډلو ته ماته ورکول د پاره د فرقې او د مذهب په نوم نوی سیاسي ډلې جوړیږي او په داسې حالت کې منصفانه ووټ هیلی نسی ساتلی. او په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وویل
سیورسٹی کے لوگ مرد عورت سارے ہم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جمہوری لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے یا غیر جمہوری لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے.
محمود خان وویل چې دا یوازنی هیواد دی چې خپل بچو ته دړه کې ورکوي کرپټ کوي او که څوک نه خرڅیږي نو وژل کیږي. داسې و نور څه نه کیږي او نه دی مجبوره کیږي چې د ترکیې په شان په سړکونو راووزي. دی وویل چې موږ په ټوله دا سوګند پورته کوو چې هر امیر که هغه جنرال وي جج وي یا سیاستدان او د آئین په ضد وي نو د ټولې ذمواری ده چې مخالفت یې وکړو. دستوري ته وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میا افتخار وویل ټولو سیاسي مشرانو تا پکار دی چې د ووټ ته تقدس ته پاره یو ځای سی ولې چې دا وخت پر هر چا راتلی سی او ووټ ته عزت ته پاره به سیاسي مشران را برسره کیږي.
پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے تو سیاستدانوں کو لڑنا ہے جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. اگر اداروں کا تقدس برقرار رکھنا ہے تو پارلیمنٹ کو رکھنا ہے. تو جب پارلیمنٹ کو اتنی اس کی تذلیل کی جائے تو پھر کس ادارے کی عزت باقی رہے گی؟
د پښتون موومنت په اړه دوی ویل چې ټولې غوښتنې د آئین په دایره کې دي چې په کار دي ومنل سي. دوی په دې موقع راو انور په اړه خپلواکي تګلارې باندې هم نیوکه وکړي او ویل چې وزیر اعظم خو پیښې ته وړاندې کیږي خو راو انور سترې محکمې ته خطونه لیږي او چې وړاندې هم سي نو وی آی پی پروتوکول ورکول کیږي او په جهازونو کې لیږل کیږي. دوی غوښتنه وکړه چې راو انور دی یوازې نه بلکې د دې ټوله نتورک سره سزا ورکړي سي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په دې موخه ویل چې د هیواد جمهوری نظام پارلماني نظام او د صوبو د اختیاراتو نظام تسلسل ورکول به خپل د ووټ ترناوي وي او اوس په کتل دا وی چې دغه عمل ته څنګه دوام ورکړي سي. سیاستدانانو دا هم ویل چې اوس وخت راغلی دی چې ووټ ته ترناوي ورکول لپاره یو تحریک پیل کړي سي.
وی او ای دیوا بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ټویټر @voadiva فیسبوک voadiva.
دا د وایس اف امریکا دیوا دا کډرمن اوردونکو او سم یو بل ریپورت لور ته تاسو پام راګرځو چې د امریکا د استخباراتي ادارې په خوانی مشر جیمز کومي په یو مرکه کې ویل دي چې صدر ترامپ په اخلاقي توګه د صدارت د منصب لپاره نه اهل دی. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې منزه شهید راکوي.
جیمز کومی د اف بی آی پخوانی مشر د یو امریکایی تلویزیون سره په مرکه کې ویلی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ لپاره په اخلاقي توګه نااهله دی. دا خبرې ښاغلی جیمز کومی له هغه وروسته کړي کله چې د امریکا ولسمشر د یک شنبې په ورځ ادعا وکړل چې د اف بی آی پخوانی مشر دې توقیف شي. ولسمشر ادعا کوي چې هغه محرم اسرار افشا کړي دي او کانګرس ته یې دروغ ویلي دي. د ولسمشر ډونالد ترامپ او جیمز کومی ترمنځ په رسنیو کې یو بل ته ستغي سپوري خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د دواړو ګوندونو سنیټران یا سناتوران هڅه کوي چې د هغو قانوني مسودو ملاتړ وکړي چې خاص مفتش رابرټ مولر د روسانو خلاف په پلټنو کې خوندي وساتي تر څو هغه د ولسمشر ترامپ لخوا د دندې څخه ګوښه نشي. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال جیمز کومی له وظیفې څخه ګوښه کړ. ریپورت وایي جیمز کومی د خپل کتاب له راوتلو نه مخکې له ولسمشر ترامپ سره د خپل جنجالي وخت په اړه او د هیلری کلینټن د ایمیلونو د تحقیقاتو په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. ولسمشر ډونالد ترامپ د جیمز کومی خلاف په یو ټویټ کې خپل شخصي احساسات څرګند کړل او هغه یې په تاریخ کې د اف بی آی بې کفایت او ناوړه مشر بللی دی. ولسمشر وایي پر دې سربیره هغه د حکومت پټ رازونه رابرسیره کړي دي، خو جیمز کومی هم د هغه په خلاف خبرې پیل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو سکرتره سارا هوکبی سندرز ویلي دي چې جیمز کومی بې اعتباره سړی دی او په کار ده د اف بی آی مشري یې تر دې زیاته نه وای کړی. ولسمشر ډونالد ترامپ د 2018 کال په اخر کې د ښاغلي کومی ستاینه کړې وه. د 2018 کال د انتخاباتو دوه اونۍ مخکې د اف بی آی مشر جیمز کومی هغه تحقیقات بیا پیل کړل چې د ډیموکراتي کاندیدی هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه مخکې شوي وو. د هیلری کلینټن د محبوبیت کچه په سرویګانو کې له دې اقدام نه وروسته ډیره ټیټه شوه، خو جیمز کومی په دې ټینګار کوي چې د هغه وخت سمه پریکړه وکړله، خو هغه دا مني چې دی هغه وخت د یوې داسې فرضیې تر اغیز لاندې وو چې ګوندی هیلری کلینټن به وټاکل شي، خو دا فرضیه بیا وروسته ناسمه ثابته شوه. ولسمشر ډونالد ترامپ دغه رپورټونه په ټینګه رد کړل چې وایي ولسمشر ترامپ دې ته لیوال دی چې خاص مفتش رابرټ مولر ګوښه کړي. ښاغلی ترامپ دا خبرونه هم نور جعلي خبرونه وبلل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، دا مهال یو پروفایل تاسو ته غواړو وړاندې کړو چې د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ژوند ته او سیاسي لاسته راوړنو ته کاته شوې ده. دغه کاته زموږ همکار ارباب محمود علي کړې ده او تاسو ته راغونډ کړي دي د هغه د ژوند معلومات او د سیاسي لاسته راوړنو په هکله په ګډه به سره وګورو.
په منځنی ایشیا کې د خپل هیواد اغیز سیوا کول او د ملک د دیر شو کالونه کم عمره نږدې 80% خلکو ته روزګارونه ورکول هم د سعودي ولیعهد د پلان برخه ده. امریکا ته د خپل دریو هفتو سفر کې شهزاده محمد بن سلمان د امریکا د صدر ډونالد ترامپ، د امریکا د فلمی صنعت یعنی هالیوډ اداکارانو او د نیوز کارپ نومې ادارې د بانی رابرټ مردوک سره لیده کاته کړي. د پسلیکان ویلی کې د ګوګل او په سیاتل کې د هوایي جاسونو جوړولو کمپنۍ بوئنګ مرکزی دفترونو ته هم ورغلی وو، خو په عیني حال کې بیرته په خپل وطن کې یو شمیر اهم سعودي غړي ته بډ رشوتونو په تورونو کې د پلټنو لپاره په کېد کې ساتل شوي دي. د شاهي کورنۍ د غړو په شمول ځینې کسان د جرمانو ورکولو وروسته پریښودل شوي هم دي. حکومت د دوی نه د اربونو ډالرو د مالیات مال حال قبضه کړی دی. لاس انجلس کې د یونیورسټي آف کالیفورنیا پروفیسر جیمز کیلوین په شان بازي سړون کې د بډو رشوتونو په خلاف د ولیعهد هلو ځلو ته د شک په نظر ګوري.
د اوسوس د 300 میلیونو ډالرو یو کور په بیا واخستو، په 450 ډالرو یو مشهور پینټینګ ډیوینچی واخستو او شاوخوا هم دومره پیسې په کښتۍ لګولې دي. په سعودي عرب کې دا یو د معمول خبره ده.
شهزاده سلمان د خزو په ګاډو د چلولو او په سینماګانو د پابندۍ ختمولو غوندې ګامونو سره ځان د یو اصلاح غوښتونکي په حیث پیش کړي، خو د یمن لپاره د امریکای پخوانی سفیر او میډل ایسټ انسټیټیوټ څېړونکي ګیرډ فرسټین وای د دې سیاسي ازادۍ مخالف دي.
که څه هم موږ په مالی او ټولنیزو رسنیو کې ډېر مهم اقدامات وینو، خو ولیعهد دا خبره ښکاره کوي چې دی یو سیاسي اصلاح غوښتونکی نه دی.
بلخوا د بشری حقوقو ډلې هم په شاهزاده سلمان ډېرې نیوکې کوي.
دا وخت د بشری حقوقو لپاره پرمن کارکونکي شاوخوا شل فعالین د اوږدې مودې لپاره په جیلونو کې پراته دي. کچیرې د یو هم د نیولو شو کسانو نه خوشې کړو نو زما یقین دی چې نړۍ به هم دې د څه وخت لپاره اصلاح غوښتونکي ومني، خو تر اوسه یې څوک هم نه دي پرېښودلي.
د ملک د دفاع د وزیر په حیث د ملک د دریو کالو راهسې په یمن کې په جنگ کې ښکېل کړی دی. ویل کېږي دوی دغلته د ایران په ملاتړ د حوثي اغیانو په خلاف د حکومت سره ولاړ دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د بمبارۍ له وجې په زرګونو د یمن عام خلک وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د بمبارۍ بشري کړکېچ پیدا کړی دی. حوثي اغیان هم په سعودي عرب کې هدفونه په نښه کوي. پخوانی سفیر وای شہزادہ سلمان اوس زدکل کوي.
د دخو لا یو کال هم نه دی شوی. د وخت په تیریدو سره به معلومیږي چې دی یو څه ډول مشر جوړیږي.
تاریخ پو جیمز کیلوین وای په منځنی ختیځ کې چې تر اوسه کوم مشر هم د اصلاح غوښتونکو په توګه رامخې ته شوی دی نو حال یې ښه نه دی پاتې شوی، لکه د مثال په توګه بشار الاسد. د ولیعهد شہزادہ سلمان خپل مرستیالان هم وای چې د یو محافظه کار ملک مشر جوړېدو په لار کې د یو شمیر خنډانو سره مخامخ دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمن اوریدونکو، خپرونه لا دوام لري. تاسو کولی شئ چې زموږ د خپرونې په فیسبوک باندې هم وګورئ، facebook.com/voadiva. په ویب پاڼه باندې هم دغه خپرونې تاسو لیدلی شئ، اوریدلی شئ او هم لوستلی شئ، voadivanews.com. په ټویټر باندې هم موږ سره لیدلی شئ، twitter.com/voadiva. او اوس هم ځو د پېښور لوري ته، چیرې چې د سکول نجونو یو واک یا بیا پر سړکونو باندې تګ کړی دی او غوښتنه یې کوله چې د دې لپاره دي د تعلیم چارې برابرې سي. په هغه ایالت کې د الف اعلان په نوم باندې یو غیر دولتي موسسه وایي چې یو 50% نجونې له سکولونو څخه بهر دي. حمید الله نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د اویر گرلز نام غیر دولتی تنظیم په مرسته د سکولونو جنکو ماشومانو په دغه لاریون کې غوښتنه کوله چې حکومت ته د آئین د 15مې مادې لاندې تمام جنکو ته د لازمی اوړیا تعلیم وعده پوره کړي. په لاریون کې شریکې د دوه جنکې مومنه او سبا وایي د عمومي ټاکنو وړاندې دوی په تمامو سیاسي ګوندونو د آئین لاندې د ذمواري وریادول غواړي.
زمونږ د دې لپاره راغلي چې زمونږ سیاسي پارټیانو سره او حکومت سره دا مطالبه ده چې هغه خپل منشور کې د ماشومان او تعلیم او خاص کل د جنکیانو تعلیم واچي. مونږ نه حکومت آرټیکل 25A کې مونږ سره وعده کړی و چې هغه 15 تم 13 کالو ماشومانو لبا فری او لازمی تعلیم به ورکړي.
لکه جنکو ته تعلیم لازمی ده چې وایي، ځکه چې هغه غټ شي. اوس زه تاسو له یو مثال درکوم کنه چې اوس یو مطلب یو دوای دا هغه ایکسپایر وي، زه یو مریض لور کوم، زه اوس لکه مطلب جاهل یم، نو زه به هغه لور کوم خو خو مر شي کنه، ځکه چې ایکسپایر وي ماته پته نه وي. خو چې زه تعلیم وکړم زه به هغه ټایم ارس وګورم چې مریض لور کوم، نو لور ماته پته ولګي کنه. نو تعلیم ډیر ښه شیز دی او پکار دی چې جنکو باندې لازمی وي، چې کومې جنکې نه وي پکار دی چې مونږ هغه لور شو او هغه پلار او مور مونږ پوهیږو چې بدی لازمی تعلیم وکړي.
په پښتونخوا او قبایلی سیمه کې د جنکو ماشومانو په تعلیم کې یو شمیر خندان دي، خو په ټولنیز کچ د معاشرتي مسلو سره سره د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د سکولونو او استادانو نشوالی هم ډیرې جنکې د تعلیم نه محروموي. په لاریون کې شریکه د اویل گرلز یو کارکونکې سلما وایي،
نو هغه دوباره ډیمانډ کوي چې دا خو ډېر مخکې نه په دا آرټیکل په دغه کې انزرټ شوی دی په کانسټیټیوشن کې، او هغه د هغه چې کوم ای کې لیګلی شوی دی چې کوم د 5 نه والے 16 پورې به مفت او لازمی تعلیم ملاویږي، نو دا هغه یاد دهانی ورکوي چې درسو پورې په ایبانې عمل درآمد هغه شان نه شوی چې څنګه پکار دی. نو دا د هغه یاد دهانی لپاره راغلی دی، لپاره دا واک دی، ایجوکیشن واک دی. دا
د تعلیم پاړه کارکونکو ادارې الف اعلان په ورستنی راپور کې ویلي په پښتونخوا کې یو 50% جنکې، یعنی د نیمای نه زیات جنکې د سکولونو نه بهر دي، او بیا ډېری جنکې د سکولونو د نشوالي له وجې په نیمای کې سبق پرېږدي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، ویو وی نیوز، پېښور.
درنو عزت من اوریدون کابلیدون کو خبرونه هم په سوشل بو کې پای تر سی او د دې خبرونه وروسته به تاسو زمونږه همکار را ارباب محمود علي سره د دیوا ډاکټر خبرونه اوري او دا غي سره کول شي چې په خبرونه کې ګډون ولري. زه تاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکر
او د دې تر څنګ زمونږه تخنیکی اړخ د زمونږ همکار وو پښتور شاخ وینه هم لري مننه کوو او تاسو په لوی لاس پر وسل وړاو او آباد اوسئ.